دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د گرمی فکس 12 بجې او په کابل کې د سهار 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل در سره مو په دې خبري سات کې بوار چې د اسلامي کالج پونتون تختول شوی مشر اجمل خان یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې د دې له طالبانو خلاص کړل شي. د پاکستان سپریم کورټ امر کړی دی چې په کراچۍ کې د ټولو وسلوالو ډلو او د طالبانو پر ضد عملیات وشي. همدارس په بلوچستان کې د حکومت د ختمېدو خبرې هم روانې دي، خو ورزو د دې محل د خبرونو لپاره تر هغې وروسته به دې رپورټونو ته راځو. خبرونه اسرار عالم مومند وایي.
لومبه د مهم خبرونو لندیز. د پیښور اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې د خوشی کولو لپاره کوششونه تیز کړي. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دی قانون نافذ کوونکي ادارې دی په کراچۍ ښار کې د طالبانو تر څنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. او په سلګونو سوریایي حکومت مخالفان نن په دوحه کې 15 ورځنۍ غونډه پیلوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا حکومت او ولس ته خواست کړی دی چې د هغه را خوشی کولو لپاره هلې ځلې وکړي. په جنوبي وزیرستان کې خبریالانو سره په یو نامعلوم ځای کې پروفیسر اجمل خان ویلي دي یوازې قید دی او ژوند یې د مرګ نه کم نه دی. نوموړي ویلي دي د زړه بیماري یو ورځ په ورځ زیاتېږي او کېدای شي ژوند هم له لاسه ورکړي. خبریالانو سره په خپلو خبرو کې اجمل خان ویلي دي هغه تمه لرله چې غټ اختر به په کور کې تیر کړي، خو داسې ونه شوه. نوموړي زیاته کړې چې د تعلیمي خدماتو په بنیاد به خوشې کړی شي، خو هغسې هم ونه شوه. پروفیسر اجمل له خبریالانو، زده کوونکو او یونیورسټي استادانو غوښتي چې د ده د خوشې کولو لپاره کوششونه تیز کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اجمل خان د خوشې کولو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو د طالبانو ځینې غوښتنې دي چې دوی یې نشي پوره کولی. د کراچۍ بدامنۍ کیس په اړه سپریم کورټ پرون د خالی پورزو عبوري فیصله اورولې ده. په فیصله کې بل شوی دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې دی په کراچۍ ښار کې د طالبانو تر څنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. په فیصله کې د کراچۍ خوډه په پیښو کې د ککړو هغو 15 کسانو د بیا نیولو هم ویل شوی دی، څوک چې په دې وروستیو کې د عدالتونو لخوا په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ بدامنۍ په اړه د کیس اورېدنه د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ کوله. دغه اورېدنه د تېرې څه د پاسه یوې اونۍ راهیسې د سپریم کورټ په کراچۍ رجسټري کې روانه وه. د پاکستان په لاهور ښار کې د جنکو د یوه نجی سکول زده کوونکو د هغه میندو پلرونو او استادانو د خلکو لخوا د خپل سکول د ړنګولو خلاف مظاهره کړي. دغه سکول استاد چې د اسلام د سپکاوي تور پرې لګول شوی، د قهرجنو خلکو لخوا پر سکول تر حملې وروسته پټه شوې ده. د عرفه ابتخار په نوم د استاد خپلو شاګردانو ته د کور سبق ورکړی و چې پکې د خلکو په وینا د اسلام د پیغمبر سپکاوي حوالی ورکل شوی وي او همدې خبرې خلک غوسه کړي وو. د خونځي هډ ماسټر عاصم فاروقي پولیسو نیولی دی او تر 14 ورځو پورې به یې د اسلام سپکاوي په تور د پښتنو لپاره ساتي. په پاکستان کې د دې جرم سزا مرګ ده. د پاکستان په قبایلي سیمې موندو کې وسلوالو د هلکانو یو سکول په بمونو الوزولی دی. له سیمې د مشال ډیو خبریال وایي د سکول نوم حاجي میر آغا جان پرایمري سکول دی. چارواکي وایي پیښه د بره مومندو د ساپو په تحصیل کې شوې ده. د دوی په خبره د چاودنې له کبله د سکول کوټې په بشپړه توګه ورانې شوې دي. له دې پیښې سره په مومندو کې د وران کړل شوو ښوونځیو شمېر 109 ته رسېدلی دی. د پېښور په بډابېره کې د پندو بابا په نوم یو زیارت کې چاودنه شوې. په پېښور کې د بم ډسپوزل سکواډ تر مخه د زیارت ودانۍ ته 4 کیلوګرامه چونکي توکي ایښودل شوي وو. اسپیرورل جاوید خان له مخې په پېښه کې مرجوبله نه ده اوړېدلې او یوازې د زیارت ودانۍ ته نقصان رسېدلی. بلخوا پرون په سوکنو سیمه کې هم یو زیارت ته چونکي توکي ایښودل شوي وو، خو د ځایي خلکو په اطلاع پولیسو دغه توکي ناکاره کړل. په امریکا کې د صدارت انتخاباتو وړاندې د کمپین لپاره 2 ورځې پاتې دي. نظر پوښتنه ښایي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه مخالف صدارتي امیدوار میټ رومنی ترمنځ به مقابله سخته وي. دواړه کاندیدان د خالی په ورځ د امریکا په هغه ایالتونو کې 2 ځایه د کمپین لپاره پاتې شو کوم چې د صدارتي انتخاباتو په لړ کې فیصله کون حیثیت لري. اوباما او رومنی په کمی کچه له یو بل سره نږدې روان دي، خو اوباما ته په مهمو ریاستونو کې لګ بری ترلاسه دی. د امریکا ولسمشر د ولس په رای نه بلکې د الیکټورل کالج په وټونو ټاکل کیږي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ته پرون وویل چې له کوم ځن پرته دې د سینډي توپان د ځپل شوو سیمو د مرستو لپاره کار پیل کړي. اوباما د سیمه ییز حکومت او فیډرلي ادارې چارواکو سره په غونډه کې وویل نوموړی وایي ما ګورنرانو او خاروالانو ته چې څه ویلي هغه مې د پیښې له پیله خپلې ډلې ته هم ویلي، او هغه دا چې موږ بیوروکراسۍ نه شو زغملی، موږ ډېر تشریفات یا پروتوکول نه زغمو، غواړو پر ستونزو د برلاسي کېدو لپاره لارې چارې ولټوو. په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو تر درې ورځې مخکې ویجاړونکي توپان له هغې سیمې یوه اندازه لرې شوی چې د اوباما او میټروم نه د انتخاباتي سیالۍ مرکز دی. په سلګونو سوریایي حکومت مخالفان نن په دوحه کې 15 ورځنۍ غونډه شروع کوي. د غونډې موضوع به د امریکا په ملاتړ هغه پلان وي چې له مخې به یې د 500 مشرانو یوه ډله جوړول کیږي چې زیاتره نمایندگان به پکې له شامه وي. د شام کمی نو وخت په نامه دغه پلان تر مخه په نوي مشرتابه کې به د شام د یاغیانو مشران، سیاسي ډلې او د شام ځایي کونسل شاملول کیږي. د شام کمی کونسل یو مشر برهان غولیون ویلی دی دوی غواړي چې په ورته پلان غور وکړي، خو لا یې پریکړه نه ده کړې. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویاند وو اسرار العالم مومند زمګاګ په منځنۍ سپښپښو یو 20 کیلو هرتز اوري. زمګ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د اسلامي کالج پونتون تختول شوی مشر اجمل خان یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې د طالبانو خلاص کړل شي. د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په کراچۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات وشي. شنونکي وایي سپریم کورټ پخوا هم داسې امر کړی و.
ستام انتظامی امور چې کومه دومره کمزور شوی چې په کراین کې خپل سیاست او چې کومه کنه دغه حکومت شامل نه وي، مظاهره سپریم کورټ څنګه کیسه کولای شي؟
په بلوچستان کې د حکومت ختمېدو له خبرونو سره یو خبر دا هم دی چې بلوچستان نېشنل ګوند په انتخاباتو کې د برخې اخیستو په اړه فکر کوي.
دا بلوچستان الیکشن روان دي، دا حالت مشتوت کې نه کې تو موږ یو لکه جمهور باندې کوم خاطو او دیموکراتیک جدوجہد موږ
پال قتل د پښتنو په ټولنه کې دود دي. د خلکو په وینا زیاتره بے سواد کسان په پال باور لري.
اغه خزی چې بے سواد خزی دي، کورانه خزی دي، هغه عقیده لري په فال باندې. مثلا یو خزه راځي او داغی لاس ګوري، داغی خاتونه ګوري، ورته وي په هغه غولایي.
په امریکا کې دوه ورځې وروسته انتخابات کېدونکي دي. دغه انتخاباتو بعد د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا تګلارې کې څه بدلون راولي او خرابې نه ولي، په دې اړه یو ځانګړی رپورت لرو. نور رپورټونه هم را سره شته په دې خبري سات کې لمشال رادیو سره اوسه. د پاکستان د پېښور اسلامي کالج پونتون تختول شوی مشر اجمل خان یو ځل بیا له حکومت او لسه غوښتي دي چې د طالبانو خلاص کړل شي. د دا خبرې له ځایي خبریالانو سره کړې دي. خبریالان هلته ورغلي و نامعلوم ځای ته او هلته ورسره لیدلې دي. او په دې اړه باندې سهار چې ما کله له شبیر جان سره خبرې وکړې نو هغه راته دا تفصیل راکړ.
حکومت نہ استاذانو نہ
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د پاکستان د ستره محکمې سپریم کورټ 15 کسیزه جرګهګۍ د کراچۍ بدمنۍ معاملې په اړه عبوري پریکړه اورولې ده. په دې فیصله کې عدالت امر کړی دی چې حکومت ته په خار کې د طالبانو ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. شنون کې وایي تر دې مخکې هم سپریم کورټ دې ته ورته فیصله اورولې وه خو پر هغې عمل ونه شو. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی پر رپورټ کې اورو.
په فیصله کې سپریم کورټ په کراچۍ ښار کې دروان اخوډب په پیښو اندېښنه ښودلې او حکومت ته یې حکم کړی چې په کراچۍ ښار کې دی د طالبانو د شتون خبره سنجیده واخلي او د دغې ډلې ترڅنګ د ټولو وسلوالو ګروپونو په ضد دی جدي عملیات وکړي. سپریم کورټ حکومت ته دا هم ویلي دي چې په کال 2003 کې په کراچۍ ښار کې د اخوډب په پیښو کې د ککړتیا په تور نیول شوي هغه 15 کسان دي بیا ونیسي کوم چې په دې وروستیو کې د ضمانتونو په تاس خوشی شوی دی. سپریم کورټ د دینه مخکې هم د کراچۍ د بدمنۍ په اړه خپل تفصیلی فیصله اورولې و. دا چې وسنۍ فیصله به د خار په امنیتی وضعیت سره اغیز ولري په دې اړه مې د سیاسي چارو لکارپو ډاکټر توصیف احمد خان څخه وپوښتل. دی وایي زما په خیال تیر کال چې ستره محکمې د کراچۍ د بدمنۍ په اړه کومه فیصله اورولې وه هغه هم ښه تفصیلي او څرګنده فیصله وه، خو زموږ بدمرغي دا ده چې زموږ په ریاست کې د ګوندونو ترمنځ یووالی نشته او ریاستي ادارې هم په کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په لړ کې هغسې نه دي پاتې لکه څنګه چې ورته په کار ده. نو ځکه خو دا فیصله هم ماته د تیرې فیصلې په شان بې اثره او بې اغیزه په نظر راځي. د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ سینیئر وکیل صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي چې د محکمې کار صرف فیصله اورول دي، د هغې فیصلې پلي کول یا نافذول بیا د حکومت کار دی.
سپریم کورټ پہلام فیصله ورکړی وه او نن یې هم فیصله ورکړه، که کوم انتظامی امور چې کوم دي دومره کمزوره شوي چې په کرایم کې خپل سیاست او چې کوم نه کړه دغه حکومت شامل وي نو ظاهره ده سپریم کورټ په هغه کې څه کولی شي. نن هم سپریم کورټ دا فیصله وکړه انتظامیه
د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې په کراچۍ ښار کې د بدمنۍ په لړ کې د سترې محکمې لخوا ورکړل شوي حکمونه به عملي کوي او په کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په سلسله کې پورته کېدونکي ګامونه به لا پسې زیاتوي. د یادونې وړ ده چې د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري څه د پاسه یو کال مخکې په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدمنۍ په اړه سو موټو اکشن اخیستی وو. د دغه کیس په اړه سترې محکمې تفصیلي فیصله یو کال مخکې هم اورولې وه، خو اوس یوه هفته مخکې سپریم کورټ یو ځل بیا د کراچۍ د بدمنۍ په اړه د کیس اورېدنه شروع کړه او د خالی په ورځ یې دغه عبوري فیصله واوروله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 3 بجو،
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو،
زړی سندره
په پاوکم 5 بجو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بلوچستان صوبایي حکومت ته ختمېدو خبرې روانې دي، بلوچستان نېشنل ګوند وایي د نومبر په 10 نیټه به په راتلونکو انتخاباتو کې د برخې اخیستو یا نه اخیستو په اړه خپله پریکړه وکړي. بلوچستان په انتخاباتو کې د ګډون یا نه ګډون په اړه خبرې پر داسې مهال کوي چې په بلوچستان کې پر اف سي ځواکونو او استخباراتي ادارو د بلوچستانو د لاده کولو، د شکنجه کولو یا زورولو او وژنو تورونه پوري کیږي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ پر رپورټ کې وو.
بلوچستان نېشنل پارټي وایي ډېر ژر به د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون یا بایکاټ پریکړه وکړي. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر هغه حسن مشال ریډیو ته وویل چې د لړکی به د دې میاشتې په 10 تاریخ د ګوند مرکزي کمیټه فیصله کوي.
کی آیا دا بلوچستان الیکشن روان دی دا حالت مشت سوٹ کی نہ کی تو مجھے یہ بول کی جمہور باندې کیم ساتو اور ڈیموکریٹک جد وجہد مجھا اور جد وجہد تمام ذرائع مجھے سنبھالو تو دا کی مشت کمیٹی اور فیصلہ کی کہ آیا بس ہوا کو یا نہ ہوا بول کی حالات اس پورے دا سم باندې نظر روان دی لیکن یقین ساتو کی مجھے ڈیموکریٹک جد وجہد کو
انتخابات تا خواہ شا 15 مشت پاتی دی او د یادونې وړ ده چې بلوچستان نېشنل پارټي او نورو بلوچ ګوندونو تیر وار په انتخاباتو کې برخه نه واخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ په یوه عبوري فیصله کې ویلي چې د بلوچستان صوبایي حکومت ناکامه دی او امنیتي ادارې ډېر واک لري، خو مرکزي حکومت دا خبره نه مني او له عدالت غواړي چې خپله پریکړه بدله کړي. همداراز د پاکستانی رسنیو د رپورټونو تر مخه حکومت بلوچستان کې د فرنټیر کور یا اف سی په منډیټ کې د یوې میاشتې نورې پراخوالي فیصله کړې. دا په داسې حال کې ده چې صوبه کې پر اف سی د بشري حقونو د سرغړونو سختور نه دي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وای اف سی د بلوچستان حالات د ښه کولو په ځای نور خراب کړي.
اف سی خو نو ګس راي چاته جواب دی نه. اف سی څه درته وسم نه غل نیول دی، نه ډاکو نیول دی، نه تعبیت کلر نیول دی، نه هغه برای تاوان والا څوک نیول دی. بس اف سی ګټ ورځ ولاړ دی پر وډو باندې، شناختی کارت ښکاره کړه، په جیب کې ګرځي، ګاډۍ کاغذان ښکاره کړه، ډرایورنګ لایسنس ښکاره کړه. بابا دا ستا کار نه دی، ته غل ونیسه، ته تعبیت کلر ونیسه، ته ڈرگ مافیا ونیسا، تفلا نہ ونیسا. نو اف سی میں اتنا بدلون نہ دے رہا اس طرح زخم بدلون دا پارا سید خلق دا توکو سے اف سی سیدھا دا بدلون راولی.
د بلوچستان سیاستوال په ټینګه د صوبایي خود مختاری او پر وسایلو د واک غوښتنه کوي، او ځینی بلوچ بلتون پاله ډلې دا وخت له پاکستان څخه د بیلیدو لپاره پر وسلواله مبارزه بوخت دي. بلوچستان او د بشری حقوقو ادارو ویلي چې بلوچستان کې امنیتي ځواکونه د ملت پال خلکو په لادرکه کولو او وژلو کې ککړ دي، خو هغه اداره دی. د بی ان پی او مشر اغا حسن وای د بلوچستانو محرومي به هله ختم شي چې د امنیتي ځواکونو زور کم او د جمهوریت حکومت واک ډیر شي.
هیڅ اندازه لږه د فلورون کال تیر شو د بلوچستان کې بشری حقوق ډیر غټ فعالي وو. هیڅ هم حکومت او پولیټیکل حکومت او ډیموکراټیک حکومت تو اول روز کې د اقتدار سره د استابلیشمنت باید کړی شو کړي د بلوچستان باندې ظلم زیاتی توونه ختم وکړي. یو سم پوزیټیو سیاسي ماحول جوړو کوه چې خلک بازیاب سي یا مسخ شو د لاشو سلسله بند شي یا بشري حقوق په عملي بند شي.
د امنیتی چارو کارپو د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر وای د بلوچستان د حالاتو د سمون لپاره دی د اف سی او سیاستوالو په ګډون هیڅوک خپل سرتان نه پریښودل کیږي.
اف سی ته خو اختیار ورکړی دی، هغه دادا د دې کارونه دي. دی به بارډر باندې دادا کار کوي، چې جنگ شي دی به دا کار کوي، چې امن یې نو دی به د بارډر باندې دادا سیزونه کوي، سمګلنګ به درې چې کوم کوم هغه ته ډیوټی نه ورکړي. او باقی بی ایریاز کې چې چیرته پولیس نشته دی به دی پولیس والا ډیوټی کوي. نو چې هغه کې هغه فرد کې زیته کوي، هلته عدالت هم شته، قانون هم شته، هغه کې کیس هم روان دی. کاغه بغیر سه حکم نه دا کارونه کړی نو د خلاف کی کاروایی وشي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل سمو د مخکي سپریم کورټ کې د وړاندې کېدو وروسته ویلي وو که د بلوچانو وژل او رکول ونه درېږي او حقوق یې ورنکړل شي نو بلوچستان به د پاکستان سره مخه خو وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې به نه
پز د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د غزنی اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د دولتي روغتون ټول ډاکټران تر غرمې پورې روغتون ته ځي او بیا ماسپخین تر راتلو وروسته یوازې دوه یا درې ساعته پر روغتون کې پاتې کیږي. دوی وای د دولتي روغتون ډاکټرانو شخصي کلینیکونه جوړ کړي او مریضان هم عمل ته ځان ته ورغواړي. په دې اړه د سید شاه سقیم رپورټ اورو.
غزنی د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په پرتله نه آرام ولایت دی چې وخت نا وخت په ولسوالیو سربیره په ښار کې دننه هم وسلوال بریدونه او بمی چاودنې کیږي. خو د ناامنیو په پیښو کې ډیر ټپي شوي کسان په دولتي روغتون کې د ډاکټرانو د نشتون له امله د درملنې په تمه مري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د دولتي روغتون ډیری ډاکټران شخصي کلینیکونه لري او تر غرمې پورې هم هلته ناست وي. دوی وایي د دولتي روغتون زیات ډاکټران ناروغان خپلو شخصي کلینیکونو ته ورغواړي او هلته یې د پیسو په بدل کې درملنه کوي. د غزنی د اوسیدونکو په خبره په شخصي کلینیکونو کې زیاتو ډاکټرانو خپل درملتونونه جوړ کړي دي او د درملو نمونه په شفري تور ولیکي چې د دوی له درملتونو پرته ورباندې نور درمل پلورونکي نه پوهیږي. د جمال په نامه د غزنی یو تن اوسیدونکی وایي چې په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست په شخصي کلینیکونو او دولتي روغتون هیڅ څارنه نه کوي، ځکه خو چې د چا څه زړه وغواړي نو هغه کوي. دی وایي د یو ډاکټر په شخصي درملتون کې تر وخت تیر درمل اخیستي وو، خو ډاکټر په دې خاطر چې د ده په درملتون کې اخیستل شوي وو دا نه ورته وویل چې تر وخت تیر درمل د ګټې پر ځای تاوان کوي.
د عامې روغتیا ریاست په شخصي کتنځیو او ډاکترانو باندې هیڅ نه وه څارنه نه لري. ټول ډاکتران تر 1200 بجو پورې اته تر 2 بجو پورې په خپلو شخصي کتنځیو کې. که چیرته ته اوس مریض ملکی روغتون ته ورلوې هلته به د دې ډاکتر پیدا نه کړې چې تا مریض وګوري. چې ورځ ورغلمه ما دوا ترې راواخسته، دا دوا سرل دې سلا تاریخ تیره وه، ډاکتر صاحب وه هم کتله خو دوا چې نیمه دله دوخانه اخیستې ورته ویل وایي ومې دغه دوا کله تاریخ تیره هم چې افغانستان سوړ هیواد ده د خپل هغه معیار یا خپل هغه ارزښت سي لري دا له لاسه نه ورکي.
د عنایت الله په نامه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې نه یوازې په غزنی ښار کې د دولتي روغتون ډاکټران دندو ته پر وخت نه ځي، بلکې په هغو ولسوالیو کې چې هلته روغتونونه شته هلته هم ډاکټران تر ډېره روغتون ته نه ورځي. دی وایي د ولسوالیو په روغتونونو کې ډاکټران یوازې ناروغانو ته نسخې ورکوي او د درملو د اخیستلو دپاره یې ښار ته لیږي. د ده په خبره د ولسوالیو ډاکټرانو هم په ښار کې له درملتونونو سره تار اچولی وي او ټولو خلکو ته په ښار کې یو ځانګړی درملتون ورپه ګوته کوي.
روغتیا سنتاوې بالکل نسته، که وی هم هغه ډیره په ټیټه اندازه دي او سور سیام چې دوا در کوین دي موسسو کومه دوا چلته په هغه شپخانه کې وجود لري هغه نه در کوي او نقصه دي باندې در کوي ډاکټر او درته وایي چې دا دواخانه به د دوا په پلانکي دواخانه نه راخي او کابل دواخانه ته ورسې هم هغه درته وایي په دې نقصه باندې نه پیګ ماته دا ډاکټر ته وسه صحیح کبي ماته راو او ته مجبور اس کومه دواخانه هغه در کوي لږه نه به دوا راو.
خود غزنی د امیر اختیار رئیس ضیا ګل سپندی بیا وایي چې تر اوسه یې داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې کوم ډاکټر دي په رسمي وخت کې په خپل شخصي کلینیک کې ناست وي. دا وایي که څوک خبر شول چې کوم ډاکټر تر غرمې روغتون ته نه دی راغلی او خپل کار کوي نو مخامخ د ریاست ته راشي چې موږ یې بیا له ډاکټر سره معلومه کړو. اسپندی وایي تر خپله وسه یې له ښاره بې کیفیته او تر وخت تیر درمل هم ټول کړي دي، خو وایي د ناخوندي سرحدونو له امله کیدای شي اوس هم د ښار په ځینو روغتونونو کې تر وخت تیر او بې کیفیته درمل پلورل کیږي.
خو زه داسې معلومات نه لرم، خو بیا هم که چا داسې یو تصادف شوي دي چې کوم ډاکټر نه وو که نه پس دوه بجې پورې کولی شي ریاست ساتامې ته راشي چې مونږ قانوني اجراحات وکړو. په دغه د کیفیت دوا په خاطر تاسو ته بیا باید ووایم چې سرحدات چون کنترول نه کېږي له هرې خوانه ولایت غزني ته راځي دواګان، ممکن احتمال لري چې دغه بې کیفیته دوا وي. خو پیاسر ساتمه دوامداره لیدلې کړي دي او بررسي شوي دي دغه دواګان او ټول شوي دي.
د غزني په ملکي روغتون کې نه یوازې عام خلک د ډاکټرانو له ناوخته راتګه سر ټکوي، بلکې په دغه روغتون کې د ځینو طبي سامانونو او تکړه ډاکټرانو نشتوالی، چټلي او د زورورو خلکو واک چلیدل هغه ستونزې دي چې عام خلک یې له ناچارۍ ګالي. تیر کال سر صلیب د غزنی د ملکي روغتون ودانۍ تر وخت تیره بللې وه او ویلي وو چې دغه ودانۍ نوره د دې نه ده چې څوک دې پکې شپه تیره کړي، خو د مجبورۍ اخیستو ناروغانو زګروي له اوس هم د دغه روغتون د کنډې کپر دیوالونو بیخته له پرتو زنګو وهلیو کټونو څخه راولاړېږي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري خبرونه تاسو نن اوریدئ شئ، همداراز د مشال مرکه خبرونه اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا پېښور د بسونو په اړې کې د مسافرو لپاره د ناستې او دمې ځای نشته. بل پلو ترانسپورټران له حکومت خپه دي چې د صوبې د نورو اړو په نسبت له 2 کروڑونو روپۍ زیاتې مالیه یا ټیکسونه اخیستل کیږي. دوی له حکومت غواړي چې ورته د اسانتیاوې ورکړل شي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال اسرار اتل تفصیل راکوي.
د پېښور په لوی اډو کې انتظامی بدنظمۍ او کالو سر لګاړو کروڑونو روپۍ سیوای ټیکسونه خستلو د خیبر پختونخوا لوی ترانسپورټران لګرانو سره مخ کړي. دوی وایي چې د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ اتارټي له بندوبست لاندې په نورو سیمه ییزو لوی اډو کې له دوی په حساب نیم په نیمه کم ټیکسونه اخیستل شي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ فیډریشن مشر حاجی زبیر شاه یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې پېښور کې سیوای ټیکسونه اخیستل له دوی سره زیاتې دي.
صوبا کې ساجیبا غونډه معامله حکومت روانه کړی زمونږ دا سلور اډی چې کمې دي په پېښور کې په دې باندې ټیکس ډبل دی. لکه کم گاڑی چې دا اډی نه اٹکیږي په خوا 300 نو هغه اوس 600 والی. زمونږ مطالبه دا ده چې بھئی څنګه په صوبا کې نور دینو کې کم ټیکس اغسته کیږي یا په پنجاب کې یا زمونږ په صوبا کې اغسته کیږي داغه مطابق زمونږ ټیکس کوي. دا موږ سره به انتها ظلم او زیاتی روان دی. دې بس ټرمینل کې تر 1800 روپو پورې د یو گاڑی نه ټیکس وسولیږي. 1200-1800
دوی زیاتوي چې په کال کې څه د پاسه د 40 کروڑ روپو په بدل باید دولت دوی ته هم څه ورکړي.
خو د ترانسپورټران لپاره هیڅ قسم سہولت نشته. مونږ حکومت ته دا وایو چې بھائی مونږ نه ته د کال 4.5 کروڑ روپے ټیکس آلی نو مونږ لم ته پکار دی چې سره کې زمونږ د ناستې دی زمونږ د سوری.
د پېښور یو بل ترانسپورټر وایي چې پېښور کې شخصي گاډو ته ښه ځایونه او اسانۍ ورکړې شوې دي ولې عمومي ولس لپاره د سرکار لخوا هیڅ اسانۍ نشته.
زما نوم حاجي مشتاق دی ترانسپورټر یم. دلته مې گاډی دی خو مین مسله دلته ټوله دا ده چې په دې دې اډې نه تکلیف دی خلکو ته. سوالو ته هیڅ قسم ته سہولت په دې اډه کې نشته. سوالو ته هیڅ قسم ته څه نشته. زه هر یو چې راځي تلاټ بدلته ډایو ته اډه ورکړې ده بلال کوشته ورکړې ده. د دې اډې هر څه رسوخیات رسومیات دې سرکار ختم کړې دي خلکو نه دي ختم کړې.
د پېښور پر لوی بس ټرمینل کې د بنیادی اسانو د نشتوالي او د ترانسپورټرانو د مشکلاتو د هواري د سوال جواب لپاره د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ وزیر میا ابتخار حسین سره د بیا بیا رابطه هڅه وکړه ولې بریالي نشو. نو په دې اړه راته د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ اتارټي مشر نسیم خان سداسی وی.
باقی لا اللہ فضل لیجیوں گا دارے تائی 3 کروڑ روپے منظوری کری دی پائے کی دا رینویشن کار روان چی پا آلی وڈا کی با دا خدو بیل ویٹنگ رومی دا سڑو با بیل ویٹنگ رومی دا خدو با بیل با واشرومونی دا سڑو با بیل واشرومونی دا درگران با زانل ویٹنگ رومی.
د یادونه وړ ده چې پېښور بس ټرمینل د خیبر پختونخوا د ټولو نه لوی اډه ده چې د ملک بیلابیلو ښارونو ته تیګاډي زی راځي. خو په دې نوي دور کې هم د سورلو لپاره دغلته نه خو د ناستې ځای شته او نه د مسافرو د بنیادي ضرورتونو اسانی. د ترانسپورټرانو په وینا غوښتنه باید چارواکي په یاد لوی بس ټرمینل کې د بنیادي اسانو بندوبست کړي او دوی نه دی د ګاډو په بیلابیلو مدونو کې د صوبې د نورو ښارونو مرټیکسونه واخیستل شي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاس موږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. د مشال رادیو په دغه خبرونه کې په دغه خبري سات کې یو ځانګړی رپورت لرو درته د امریکایي انتخاباتو په اړه. د سه شنبه په ورځ باندې په امریکا کې انتخابات کیدونکې دي او دا ولسمشریز انتخابات به آیا ولسمشر باراک اوباما انتخاب کړي او یا به میټ رومنی تبرای ور په برخه کې د دې پریکړه خو به د چهارشنبه په ورځ کیږي. البته د دواړو ګوندونو ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو تګلارو کې فرق شته دی. د بهرنیو چارو تګلار کې هم توپیر شته دی. پوښتنه دا ده چې آیا د میټ رومنی کچرته بریالی شو نو د ریپبلیکن ګوند لخوا به د افغانستان او پاکستان لپاره په تګلارې کې څه بدلون وي او کنه به وي. همداراز که اوباما بیرته بریالی کیږي نو دای به همدغه تګلارې اوس چې روانه ده دا به جاری ساتي که نه په دې کې به بدلون راولي. په دې اړه باندې یو ځانګړی رپورټ لرو خو اوس وخت شوی دی په پیښور کې 12:30 بجې او اسرار العالم مومند هم را سره په سټوډیو کې دی نو لږ به د دې مهال خبري سرټکی وورو.
د پېښور اسلامي کلی چختول شوی وایي چانسلر اجمل خان یو وار بیا حکومت او ولس ته خواست کړی دی چې د هغه را خوشي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې په کراچۍ ښار کې د طالبانو تر څنګ د ټولو وسله والو ډلو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان په لاهور ښار کې د جنکو د یو نجی سکول زده کوونکو د هغو میندو پلرونو او استادانو د خلکو لخوا د خپل سکول د ړنګولو خلاف مظاهره کړې. د پاکستان په قبایلي سیمې مومندو کې وسلوالو د هلکانو یو سکول په بمونو الوزولی دی. د پېښور په بډبیره کې د پندو بابا په زیارت کې 14 شوي او په امریکا کې د صدارت انتخاباتو وړاندې د کمپین لپاره 2 ورځې پاتې دي. نظر پوښتنه ښایي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه مخالف صدارتي امیدوار میټ رومنی ترمنځ به مقابله سخته وي.
مشال رادیو ته غواګیاست خبری سرټکی مولا سره علم مومند واوریدل او سم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننې ورځې لورز پانو ادارې راخستی دی او تاسو ته مهمه برخه په پښتو ژباړلې دي.
جنگ او ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې د خوځدار پیښه سیړلې ده چې پکې د موټر سایکل سپرو د ډزو د لاسا په پېټرول پمپ او هلته ولاړ گاډي باندې اور لګېدو چې نتیجه کې د زنانو او ماشومانو په ګډون 13 تنه وسوځیدل. اداریه وایي چې بلوچستان کې دا قسمه پیښې څه نوې خبر نه ده بلکې هر ورځ داسې پیښې رامخې ته کیږي خو حکومت د دې د ختمېدو لپاره په سنجیدګۍ سره هیڅ کار نه دی کړی. د غرنګ مشرق ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې د بلوچستان په معامله یو وار بیا د عدلیې او حکومت ترمنځ لانجه شروع کیدونکې ده او هغه ځکه چې حکومت دا مني چې د بلوچستان حالات ورځ پر ورځ خرابیږي خو بیا هم د عدالت تخوا ورکړې شوې تجویزونو باندې عمل نه کوي. او وفاقي داخله وزیر رحمان ملک خو پکې لدا هم وایي چې بلوچستان کې بدامنی نه بلکې بغاوت دی کوم چې لا زیاته اندېښمن حالاتو ته اشاره کوي. اداریه مخکې وایي چې بلوچستان کې د حکومت هیڅ عملداري نشته او هر څه پوز یا نورو ادارو ته پرېښودل شوی دي کوم چې د تاریخ تر ټولو تیاره دور دی او سے حالاتو کې هم د وفاقي او صوبایي حکومت په فیصلو کې سنجیدګي نخکاری. اداري اخره کې وایي چې حکومت ته د سټیل ملز ان ار او او حج کرپشن کیس پرنګ رویه نخپلوي بلکې د حالاتو جاج دی واخلي او د بلوچستان بدمنې ختمولو لپاره دی د سپریم کورټ په تجویزونو عمل وکړي او کدا سه ونشو انو تاریخ په منکل هم معاف نکړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د افغانستان په صورتحال او هلته د امریکای او اتحادي عسکرو په وطن لیکل دا. اداریا وایي چې یو طرف ته امریکای په کال 2014 کې د افغانستان نه د وتو اعلان کړی دی نو بل طرف ته په خپل په افغان پولیس پوز پیراملټری او د غرنګ نورو ادارو کې هیڅ قسمه یووالی او هماهنګي په نظر ناراضي. او تیر ورځو کې هلمند کې د پولیسو لخوا د خپلو سلورو ملګرو وجنه د دې ښکار ثبوت دی. اداریا د امریکای ادارې امریکن انټر پرایزز انسټیټیوټ او پینټاګون د رپورټونو په حواله وایي چې افغانستان کې بل مسله د کرپشن بډو رشوتونو او غلا غلطو ده او ان چې یو گورنر د طالبانو مرسته او رشوتونو اخستو کې ککړ ګرځیدلې دي. د دې سره سره افغان حکومت هم دا توان نه لري چې خپل سکیورټي ادارې یو موټی وساتي او نور سره دومره فنډونه شته چې د اتحادي ځواکونو د وتو وروستو خپلو عسکرو ته تنخواګانې ورکړي. اداري اخره کې وایي چې د امریکې د دفاع او خارجه محکمې بعضې مشیران حکومت ته مشوره ورکوي چې داسې حالاتو کې د افغانستان نه وتل ښه نه دي او بیا په تیره تیره د خلکو ذهني هماهنګي لا هم طالبانو سره ده او د دغه هیواد نه طالبان په سم ډول نه دي ختم شوي او نه افغان حکومت په خپلو خپو د ادرېدو جوګه دی. نو ښه به دا وي چې اول افغانستان په خپلو خپو ادرېږي او هلته د امن سیاسي استحکام او ترقۍ ګټورې نتیجې مخې ته راشي او د هغې وروستو د افغانستان نه د وتو منصوبه جوړه کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي چې په امریکا کې ولې مسلمانان ځانمرګي بریدونه نه کوي. همدا ورسپانه بیا د دې پښتنې جواب ورکوي او وایي چې وجه یې دا ده چې په امریکا کې خلک تعلیم یافته دي او ښه ژوند تیروي او د خپل راتلونکي لپاره ښه پلان لري، خو د افغان ماشوم لپاره داسې څه نشته. ورځپاڼه د چارواکو ته دا وړاندیز کوي چې مخکې له دې چې امریکایان له افغانستان وځي، پکار ده چې له افغانستان سره ژمنه وکړي چې په دې هیواد کې به د نجونو او وړکو د تعلیم لپاره په سکولونو جوړولو لږ تر لږه یو ارب ډالره لګښت کوي. بل پلو ته فارن پالیسی مجله د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د ځانګړي انسپکټر جنرال د یو رپورټ په حواله لیکي چې د ناټو لخوا د 800 میلیونه ډالرو د لګښت کولو باوجود به کېدای شي چې افغان امنیتي سرتیری د دې جوګه نه وي چې د 2014 زیږیز کال وروسته خپل وقار وسایل برقرار وساتي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار العالم مومند اورو.
کرسنسن منیټر ورځپاڼه لیکي د تعلیم په اتلې ملاله یوسفزی د طالبانو لخوا حمله وخودل چې وسلوال بمونه نه بلکې د کتابونو ویریږي. په افغانستان کې د تعلیمي انفراستراکچر قائمول په دغه هیواد کې په لاندې کچه د بدلون راوستلو لپاره یوه اوږدمهاله ستراتیژي ده چې پرې خرڅ به هم ډېر راځي، خو که وکتل شي نو په افغانستان کې چې په یو پوځي د کال پر سر څومره خرچه کیږي په دغه شل سکولونه شروع کېدای شي. په نړیواله کچه هغه ماشومان چې عمر یې د سکول تلو دی خو سکول ته نه ځي، شمیر یې د هغه ماشومانو نه زیات دی چې تعلیم ترلاسه کوي. همداشان یو شمیر افغان ځوانان چې زیاتره پکې جنکۍ دي د غربت او طالبانو اثر ته ډېری حساس دي، او په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه اوزي او طالبان بیا په واک کې راشي نو طالبان به کولی شي چې دغه ځوانانو ته د ځانمرګو بریدونو تربیه ورکړي. همداشان ځینې به بیا د دې غیر انساني فعل لپاره په اسلام تور لګوي، خو پوښتنه دا ده چې په امریکا کې ولې مسلمانان ځانمرګي بریدونه نه کوي؟ نو هغه ځکه چې هغوی تعلیم یافته دي او ښه ژوند تیروي او د خپل راتلونکي لپاره ښه پلان لري، خو د یو افغان ماشوم لپاره داسې څه نشته. مخکې له دې چې امریکایان له افغانستانه ووځي، پکار ده چې له افغانستان سره ژمنه وکړي چې په دغه هیواد کې به د جینکو او هلکانو د تعلیم لپاره په سکولونو جوړولو لږ تر لږه یو ارب ډالر خرچ کوي، او د پالیسیو جوړونکو لپاره پکار دي چې له اسلام آباد سره په قبایلي سیمو کې د سکولونو په جوړولو کې مالی مرسته وکړي. په دغه مالی مرسته معیاري استادان وګمارل شي او ښه نصاب تیار کړی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د ځانګړي انسپکټر جنرال د یو رپورټ په حواله لیکي د ناټو لخوا د 800 میلیون ډالرو د خرڅ کولو باوجود به کېدای شي چې افغان امنیتي سرتیری د دې جوګه نه وي چې د 2016 کال وروسته خپل وسایل برقرار وساتي، ځکه چې د دوی د پوځونو کچا متوازن نه ده او تعلیمي معیار یې هم ښه نه دی. همداشان د یو خاص وخت لپاره بودیجه او د سامانونو وړلو راوړلو نظام هم نه لري. دا رپورت یوازې څو اونۍ وروسته له هغې مخکې ترغلی چې د افغان جنرالانو یو پلاوی د امریکا د دفاع وزارت د دورې پر مهال ویلې دي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي، دوی یره لري چې هیواد به یې د لاجستیکي صلاحیتونو د بنیادي پوځي سامان او د استخباراتي اساسو د کمښت سره مخ شي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان ویلی دی د هغوی مشن دا ده چې دا خبر یقیني کړي چې د 2014 کال وروستو افغان امنیتي سرتیری د دې جوګوي چې خپل وسایل برقرار وساتي. نوموړی جاتوي دوی به دا خبره یقیني کوي چې افغان سرتیرو ته د روزنې په لړ کې ټول ضرورتونه پوره کړی شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي امریکا او نور هیوادونه ژمن دي چې دوی به د افغان امنیتي سرتیرو ملاتړ کوي.
د نړیوالو رسنیو مهم برخې مو له اسرار العالم مومند واورېدې. اوس یو بل رپورټ ته ځو. د افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیشن وایي چې د افغانستان د الوتکو لپاره په درآمدیدونکو تیلو کې 30% اوبه ګډې وي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال محمد عظیم موسینی وایي داسې اسناد او شواهد لري چې ګواکې د غفار داودی اویل په نوم د تیلو د درآمد یوه کمپنۍ هیواد ته بې کیفیت تیل واردوي او بیا اوبه پکې ګډوي. دا چې په دې اړه د دې کمپنۍ دریځ څه دی د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
سربیره پر دې چې افغانستان ته بې کیفیت تیل راځي، ځینې وکیلان وایي حتی هغه تیل چې د الوتکو لپاره واردېږي هم بې کیفیت دي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون مرستیال له افغان حکومت نه غواړي چې هیواد ته د ټولو واردېدونکو تیلو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي. محمد عظیم موسینی وایي داسې اسناد او شواهد لري چې هیواد ته د واردېدونکو تیلو 30% اوبه دي. هغه وایي غفار داوی آیل په هیواد کې د تیلو تر ټولو لوی واردونکی شرکت دی.
او په تیلو کې 30% وبګړی دی چې په وینا یې کدا کړ دوام وکړي نو د ګڼ شمیر مسافرینو ژوند به لږ وخت سره مخامخ کړي.
دغه موضوعات خو د ډېر ستاسو خو زه اسنادونه ډېر لرم، شواهد او مدارک ډېر لرم، په کمیسیون کې پراته دی، ما سره اسناد شته، خو د ډاکټر کافي کې ان شاء الله اسناد شته. درې تن اوبه د یو پرواز د الوتکې په تخلیه شوې ده، دا اسنادونه ما سره شته.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال په وینا باید ټول هغه تیل چې هیواد ته واردېږي د حکومت لخوا په لابراتوارونو کې وڅېړل شي. دی وایي د څېړنو له مخې د آریانا افغان هوایي شرکت یوې الوتکې د تیلو په ټانکۍ کې 30% اوبه لیدل شوې چې د دوی په وینا دا د دې الوتکو د مسافرینو له ژوند سره لوبې کول دي. موږ غوښتل په دې هکله له آریانا افغان هوایي شرکت سره هم خبرې وکړو، خو زموږ له ډېرو هڅو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو افغانستان ته د تیلو واردونکي شرکت غفار دا وی ایل مسولین بیا د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون خبرې ردوي. د دې شرکت مشر محمد اصغر غیاسی وای ټول هغه تیل چې دوی هیواد ته وردوي لومړی د لابراتوارونو په وسیله معاینه کوي او وروسته یې هوایی شرکتونو ته ورکوي.
خپل پروسیجر لري چې او تر څه باندې ناراضي د پزخ خیر کې هغه خدا څخه نه چې هارو مرو د الوتکو د استعمال لپاره هغه پام کیږي. هغه ته موږ لابراتوار لرو، کوالټی کنټرول لرو، چې هغه تیلو راکوم چې هغه باید ټول انالیز شي، دلته تاثیر شي، لابراتوار شي. او به خو هیڅ امکان نه لري ځکه چې موږ هغه تیل چې تارې ته پمپورو په هغه وخت کې یو لاتیار لابراتوار لرو چې د هغه له لارې نه بیا د دفان او د فلایټ انجینر کوم یو چې د هغه تصدیق موږ شخصلا په بل اخلو. دا تمسخرامې خبرې چې څوک کوي چې پټیلو کې وبګدي دا خو بيخي هیڅ د قبول وړ نه دي.
د غیاسی په وینا دوی دا مهال د الوتکو لپاره ټول تیل له روسیې او پاکستان نه واردوي. لمخ کې داس شکایتونه موجود و چې کوم تیل هیواد ته راځي بې کیفیته دي، چې له یوې خوا د موټرو د خرابېدو لامل کېږي او له بلې خوا د هوا د خرابېدو او ګڼ شمېر ناروغیو لامل هم کېږي. د ولسی جرګې غړی محمد عظیم موسینی وایي چې د غفار داوی له واریان افغان هوایي شرکت مسؤلین د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غونډې ته د ځواب ورکولو لپاره ورغوښتي دي.
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
او که د هغه مخالف مترام نی.
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن ټو د ورلد اند اس.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج.
ټو ګټ امریکا ټو کریټ 12 ملیون جابز
اند بای 2014 د وار ان افغانستان ویل بی اوور.
راپورونه مرکه تجزیه او سیړنه.
او پشپګم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه
تاسو په دغه پرومو کې واوریدل چې مشال ریډیو به د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو پوره تفصیل تاسو ته درکوي. په امریکا کې د ولسمشریزو انتخابات د سه شنبه په ورځ یعنی د نومبر په شپږمه نیټه باندې کیږي. دغه انتخابات به که مترومنی ګټي او که باراک اوباما چې اوسنی ولسمشر دی هغه ګټي، آیا د دغو بریا به په د دوی لخوا د افغانستان او پاکستان په اړه د دوی په تګلاره کې څه بدلون یا پرمختګ راولي او کنه؟ د دغه پوښتنې د ځواب معلومولو لپاره په پیښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوث له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
په امریکا کې د نومبر په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې ترسره کیږي او د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره اوباما او میرومنی خپلې انتخابي هلې ځلې توندې کړې دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په امریکا کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو وروسته به د افغانستان او شاوخوا منطقې په اړه د امریکې په پالیسۍ کې څه بدلون راشي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا انټرنیشنل ریلیشنز د څنګ مشر اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل
چې موږ چې دې فرق وراکې د داسې ماته څخه خاص فرق نه ښکاري.
په پاکستان کې سیاستوال هم د امریکې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات مهم ګڼي، خو پوښتنه دا ده چې د امریکې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو وروسته به د پاکستان په اړه د امریکې په تګلاره کې څه بدلون راشي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل،
لازمی خبر چې دا امریکای الیکشن دی او ټول دنیا نظر هغه طرف لري، خو دا وی یو پالیسی جوړی او هغه پالیسی باندې هغوی عمل کوي. خو تاسو خیالی نه د دوی د دواړو دا چې کوم بحث مباحثه شوي وه ډیبیټ شوي وو په هغه کې د دواړو یو شانې دواړو یو شانې سوچ وو، دواړو همدغه وی چې دا روز اټیک پکېږي او واپس خبره هم پکې کړې ده. خو ورسره ورسره دا وی چې بھئی زمونږ به په پالیسیو مغی چې کومه دا مخکې راځه، نو په هغې کې به دومره څه فرق رانه شي خو اوباما راځي او خو دا رومنی راځي.
په پاکستان کې هم عام انتخابات را نږدې دي او سیاسي ګوندونو د را روان انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي، او بعضي سیاسي او مذهبي ګوندونه د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترګرۍ ضد جنگ په شریکه مبارزه نیوکی کوي. خو پوښتنه دا ده چې کچري دا سیاسي ګوندونه په را روان انتخاباتو کې په اقتدار کې راشي، نو چې په انتخابي کمپاین کې دوی کومې دعوی کوي هغه به سرته ورسوي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر ریټایرډ سات مشال ریډیو ته وویل،
ګوره پاکستان په امریکا باندې ډېر انحصار دی، امریکا پاکستان ته نقد مالیاتي امداد ورکوي، دومره امداد یو ملک د چین غوندې ملک هم پاکستان ورکول ته تیار نه دی، فوجي لحاظ باندې شو یا نور اقتصادي لحاظ باندې. بل چې کوم دی پاکستان فوج چې کوم دی هغه په مغربي او خاص کر امریکني اسلحه باندې چې کوم دی نو هغه ډېر هغه ته ضرورت دی، زموږ فورس تقریبا زیات پر چې کوم دی نو هغه دغه دی مغربي دی. زما په خیال باندې دا چې سړی په اقتدار کې نه هغه ډېرې خبرې کولی شي، دا چې اقتدار ته راشي او حقایق زمینی حقایق هغه ته مخامخ شي، نو بیا هغه انسان له غونډې کې سوچ شروع کړي چې نه د ناسمه نه پکار.
سیړونکي په دې نظر دی چې په امریکا کې ترسره کیدونکي انتخابات به د افغانستان او پاکستان په لور د امریکای په تګلاره څه اغیز ونه لري، او سیړونکي دا نظر هم لري چې په پاکستان کې د روان انتخاباتو وروسته کچري بدل سیاسي ګوندونه په اقتدار کې راشي، نو هغه به هم کوشش کوي چې د امریکای سره خپلې اړیکې سمې وساتي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو د غلام غوس پر رپورټ کې واوریدل چې آیا څه بدلون به راشي د امریکا تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا په تګلاره کې او کنه. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ختمولو لپاره نه یوازې په وزیرستان کې د ټولو وسلوالو خلاف سم پوځي عملیات پکار دي، بلکې د ملک ته نورو او پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد هم باید سخت ګامونه واخیستل شي. بشیر ګوښت د مقالې مهمې برخې راوړوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د 13 اگست په میاشت کې د پاکستان د ازادۍ په ورځ د دې هیواد د پوځونو مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ویل چې د دهشتګردۍ پر وړاندې جګړه د پاکستان خپل ده او دوی به یې کوي. د ورځپاڼې په وینا هغه 13 میاشت د پوځي افسرانو سره په یوه ناسته کې پریکړه کړې چې شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات کوي، خو لیکوال وایي چې پوښتنه دا ده چې په دغه ځای کې به عملیات د کومې وسلوالې ډلې او چا په خلاف کیږي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې ډیر خلک فکر کوي که د پاکستان پوز په رښتیا د طالب وسلوالو ختمول غواړي نو کولی شي. لیکوال وایي له شمالي وزیرستان څخه د دهشتګردو خلاف د عملیاتو شروع کول ښه کار دی، خو پاکستان کې په عمومي توګه د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید شروع له پنجاب څخه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان باید پنجاب کې د جهادي ډلو خلاف ګامونه اوچت کړي او د بلوچستان پښتانه د کوټې له طالبانو خلاص کړي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان تر ټولو لوی جهادي ډلې لشکر طیبه او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې واضح دي. لیکوال وایي د لاهور سره نږدې په مریدکې کې د لشکر طیبه مرکز دی. دوی دغلته طالبان ته د سخت دریځۍ مذهبي زده کړې ورکوي، خو د وسلوالو هڅو لپاره پر شمالي وزیرستان تکیه کوي. په مقاله کې راغلي که شمالي وزیرستان کې رښتینی عملیات وشي نو د لشکر طیبه لپاره به دا مرکز پاتې نشي او تر سخت فشار لاندې براشي.
د پاکستان قبایلی سیمو لوبو اداره وایي د روانې میاشتې د شپږمې نیټې په لاهور ښار کې د قبایلی سیمو لوبغاړي هم د پنجاب یوت گیمز کې برخه واخلي. اداره وایي د دې لپاره یې له قبایلي سیمې لوبغاړي منتخب کړي دي. په دې اړه د خپل خبریال رپورټ اورو.
د فاټا سپورټس ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د بیلابیلو لوبو لوبډلې به د روانې میاشتې د شپږمې نیټې نه په لاهور ښار کې په پنجاب یوت گیمز کې برخه اخلي. دوی وایي چې د فوټبال، ټیبل ټینس، اتلیټکس او بیډمنټن لوبو کې ټرایلز اخیستي دي او دې لوبډلو دپاره د غونډې قبایلي سیمې نه ښه لوبغاړي منتخب کړي دي. په دې حکله باندې د فاټا سپورټس ډایریکټوریټ یو چارواکی ایوب خان مشال ریډیو ته وایي
د دې خو تفصیل نه چې پنجاب یوت سپورټس فیسټیوال دا پنجاب سپورټ بورډ کوي. هغې دا مونږ ته انویټیشن راکړو ټول ډایریکټر ته چې څومره دي کې پی کې تا ټولو ته. نو د فاټم دی کې د 54 کسانو دسته روانه ده چې دې کې څلور گیمه شامل دي. یو فوټبال پکې د میل دی او نور لکه میل پکې څلور گیمه دي، د فیمیل پکې درې دي. او د فاټا طرف نه د اتلیټکس فیمیل به ځي او د بیډمنټن او ټیبل ټینس او بل به د لکانو د فوټبال ځي، د اتلیټکس به
دا چې د فاټا سپورټس ډایریکټوریټ با د لوبغاړو ته کوم ډول اسانتیاوي ورکوي په دې حکله نوموړی وایي
ډایریکټوریټ طرف نه د دې فل سہولیات دا دي چې دلته نه تګ را تګ شو، ډیلی شولا، مخکرای شولا، ټریک سوټ شولو، بوټان شولو، دا ډایریکټوریټ مو یې کوي. دا خو ډایریکټوریټ زموږ لري
دا چې د قبایلی سیمو لوبغاړي په پنجاب یوت گیمز کې د ګډون په حق لا څه احساسوي د فوټبال یو لوبغاړی حفیظ الله پاړه وایي
دا زموږ لپاره ډېره خوشحالي او فخر خبره چې زموږ رپارټي طرف پنجاب یوت فیسټیول کې پارټي طرف فوټبال لاخته وشو او زموږ دوه تروانی لاور شته او زمون تیارې او سره سورګ نه دا جاری ځکه چې موږ ډېر خوشاله یو چې دا زمون لپاره ډېر فخر خبره ده.
د قبایلی سیمو د سپورټس ډایریکټوریټ چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې په دې لوبو کې به قبایلی لوبغاړي ښه کارکردګي ښکاره کړي. یاد دې وي چې د تیرې سمو دی رئیس قبایلی سیمو لوبغاړو ته هم په صوبایي او قومي کچ لوبو کې برخه ورکول کیږي او د قبایلی سیمو لوبغاړي پکې ډېر په شوق سره ګډون کوي.
زموږ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. د پښتنو په سیمو کې د سرو زرو سینګار توکي عموما د نجونو له ودونو سره تړلې وي، خو د سرو زرو د لوړو بایو له کبله خلک اوس د واده مراسمو لپاره سره زر نشي اخیستی. په دې موضوع لبنو د مشال راډیو خبریال دا رپورټ راستولی دی.
کله هم چې د سرو زرو نامه اخلو او یا هم د سرو زرو په بازار تیریږو نو په ناڅاپه ډول مو د واده یا کوژدنې مراسم په ذهن کې راشي، ځکه چې په پښتنو سیمو کې د ناوې د پاره د هلک د کوره سره جوړول یو حتمی امر ګرځېدلی دی. خو نن سبا د هلک د کوره ناوې ته د سرو زرو جوړول یو غیر ممکن حد ته رسېدلی دی او د سرو زرو کالي چې به پخوا خلکو ډېر په شوق او ذوق سره اخیستل او د خپلو ناویانو ښکلا به یې په یو په دعا کوله، خو نن سبا د سرو زرو لوړو بیو یا قیمتونو ناویانې نا امیده کړي دي. ځوانان یې پریشان کړي او دکانداران یې د دکاندارۍ څخه د بیزارۍ تر حده رسولي دي. په بنو کې د سرو زرو یو دکاندار حاجی ګلدراز وایي چې اوس یې سیزن دی، ځکه چې په دې وخت کې په بنو کې وادونه ډېر کیږي، خو په سیزن کې هم د سرو زرو د لوړو قیمتونو له وجې عام سودا هم نه کیږي.
د ایجنسی غونډې بڼو سره لکه منسلک کې دی، د وجې سره به بڼو دمره ښه کاروبار وې سونه افغانستان پورې خلک به بڼو ته راتلل، چونکې ریټینا ډېر ګډ وړ دي دمره شي. د وجې سره سیزن خو د پکیر پاتې شه چې هغه عام روټین مطابق لکه دکانداری ختم شوې ده. هر دکاندار ډېر په مشکل حالاتو کې دا وایي چې خرچې نه پوره کیږي.
په بنو کې یو میرمن سومیرا مشال ریډیو ته وویل چې د سرو زرو لوړو قیمتونو په وجه دوی مارکیټ ته تش د کتلو د پاره ځي. چې زړونه پی خوشاله کړي او دا خستو وسی نه لري.
نن ته به سره زر ډېر ګرون دي ملکاشري ته خو دا ډېر خوند ورکوي او دغه بغیر نو وي داسې اسې کوای نه شي. پنځه بوندې شپته زره تیل دا اتنی چې مارکیټ ته لاړ شي حالي وګوري او مش د کولو واس نه وي. بختور خلکو جړوای چې امید د دغه واس نه وي او مش ته ډېر خوند ورکوي سره زر او لکه دا شته یو خپل شای ده.
رضیا وایي چې د خور کوژدنې پنځه کاله وړاندې شوې دي خو د خاوند د کوره د سرو اخیستلو وس نه لرلو په وجه د خور واده پاتې دی.
مهرباني په لغوردار رواج دا چوال شو چې ورکای شو د لستر سزار نو لیکي کبا انسان از سزار جوړوي شو به یې سی کانی به دغه سي پاتې وي. مو خپل هیر د دای مانګ نه دا 4-5 سر شل دغه سي پاتې دو هم یا به مې سزار نه غوړي او دی جوړوي نشي ځکه سزار دغه سي پاتې دو کدیا جوړ کړ خو ورکای کانی به دغه سي هغه وخت راو دغه سي وخت راي
د بنو سروزرو مارکیټ کې یو زرګر حکم زاد وای چې کدا نه وې ناوې د را د چا سره په کور کې زړه سره براتوي خوګاک ورته راشي چې پکې تش صفایي وکي نور څوک د نوي سرو اخیستو په وس کې نه دي.
دا کو وکراوینه چې د کیما پراته دو دغ سړی نن د مجبوری د بل نژر نال یې د بچی غاڼه دو دا غي روړو سپکای او کولی ورنا جوړای او د وخستل د پوره د دنه داس سرمانش ته جدای دغه نوې وروتا بیا کولی جوړ کو دغه دوړ بیا مارو مات کای او سپکای او بل نوې پشر کې دای په میاشه مې پیندش پر او وچار کوله امیش دی ویال یان د شکریه.
خلک وایي چې باید د ناویانې وادونه د سرو زرو کالي پورې ونه شي تړل او د واده د مقدسه رشته په سادګۍ سره ترسره شي تر څو هغه ناویانې او ځوانان چې وادونه یې د سرو زرو کالیو د نشوالي له کابله پاتې شوي دي په سادګۍ سره د وادونو په نمانځلو سره خپلو هیلو ته ورسي.
رپورټ مو اورېده چې سره زر ګران شوي دي نو خلک اوس سره زر نشي اخیستی او د مسلې په بنو کې په ودونو کې د ودونو په مراسمو کې خند رامنځته کړی دی. اوس یو بل رپورټ لرو. پال قتل داسې یو دود دی چې له پخوا پښتنو سره روان دی او په ډېرو سیمو کې اوس هم پالل کېږي. اوس هم یو شمېر پښتانه د رحمان بابا په شعرونو پال ګوري. کپال کتونکي په بازارونو کې ډېر نه تر سترګو کېږي نو ګڼ شمېر پال کتونکي ښځې په کورونو ګرځي او د نالوستو ښځو پالونه ګوري او په بدل کې ترې پیسې اخلي. په دې اړه د باز محمد عابد دا رپورټ اورو.
پښتانه یو شمیر داسې دودونه پالی دی کې یو هم د پال کتل دی چې اکثره ښځې پې باور لري او د خپل ژوند د راتلونکي په اړه پالی ته د خپلو لاسونو کرښې ورخی. د نسیمې سید په نوم یوه میرمن وایي چې نالوستې ښځې له یوې مخې د پال کتونکو په خبرو باور لري.
هغه ښځې چې بې سواده ښځې دي کورنۍ ښځې دي هغه عقیده لري په فال باندې. مثلا یو ښځه راځي او د هغې لاس ګوري د هغې خطونه ګوري ورته وایي په هغه غولیي په همدې باندې په هغې په مقابل کې 100 روپۍ ونه اخلي لکه څنګه چې یو روان شناس خلق غواری ته ګوري په همدې شکل دا هم ګوري ورته چې مثلا د دې خزه په دې خبرو خوشاله کیږي هغه نور ماغي ته خبرو ته خپل پیشرفت ورکې انکشاف ورکې درڅو دا هغه عقیده په دې باندې نور هم زیاته شي.
درنا قادری په نوم یو میرمن چې د نجوم علمې لوسته او د لاسونو د کرخو په پیژندلو کې مهارت لري وایي چې هټلر به د خپل لاسونو لکرخو څخه خپل ملک کنټرول وو.
یوازنه سوکو چې د کفشناسی په راز باندې پویده هټلر او چې هغه د خپل لاسونو په لیدو باندې خپل هغه ملکات په کنټرول لري. زموږ ځوانان زی او سره مختکینی وای باز ما فالونس چې جنایز ما په نقطه کې هغه د تعلیم تربیت او کوشش په لار کې نه د فالو فال بنینه.
میرمن قادری زیاتوی چې د پال کتل زده دی خو لزانه پرته د بل هیچا پال نه ویني.
لاس کله په پاکستان کې ماده نجومی کتابونه مزما سره وو ما ځنه تعلیمات او ځنه مطالعات مو کې کله نه کله ز په خپل په اولاد باندې پویګم مګر هم چاته زه حال نه وایم ځکه چې ما په دې رښتیا باندې تعلیم کړی ده. مګر د نورو خرچ ما ته وایي چې ستاسو په تقدیر دی ز پویګم چې دوی دروغ وایي غلط وایي
او ته نورو چاته پال وایي
نه ځکه چې زه خدمت ما کورانه زما دوستان په ما باندې عقیده لري هغه کسان ته شي ویلې.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لالپاچا ازمون بیا په دې باور دی چې د پال کتلو کلتور له هندوانو څخه پښتنو ته ورپاتې دی.
د رحمان بابا په اشعار باندې خلکو پالونه کتل. د یونس چې د رحمان بابا پیرو شاعر دی په هغه باندې خلکو پالونه کتل. کله چې د هندي سبک پیروان دلته پیدا شو او تګ ورتګ زیات شو نو دغه د پال کتلو طریقه او طرز چې دا هم دلته راولېږدول شو. یعنې په خپله په ذاتي صورت کې د پښتنو په وجود کې دا شی نشته بیا نه په کلتور کې دومره موجود دی. تاسو ګورئ چې همدا اوس د پال ګوري یا کوم سره غاړو ته څوک ناسي دا زیاتره پښتانه نه دي دا هغه څوک دي چې د نورو سیمو نه مهاجر راغلي دي او دلته پالونه ګوري او اکثره چې دغه هندوان
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد منګل شیرزاد پال کتل د نالوستو خلکو د باور سره جپا ګڼي
ځنې کسان چې د ولسونو د سپیشلتیا او د پاکو زړونو د خو ارادو نه غلط استفاده کولې دا هغه څه دي چې دوی د پالونه ګوري البته یلم د نجومي شتري تر یو حده پورې زنو حالات او د زنو اسبابونو په ذریعہ باندې ځنې مسائل کوي ولې دا چې د پکورونو ګرځي چې فال ګوري چې ته مثلا دومره اولادونه بدل کولې کیږي تاسو و میړه داسې جنجال کوي ته داسې کیږي او ستاسو بخ ډیر خره او ته ډیر خوشبخته دا ټول هغه پیشګویان دي چې اسلام سره اړخ نه لګي دا غلط کلتور دی چې په دې جامع باندې حاکم دی
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم پال کتل یو ناوړه دود ګڼي او وایي چې د ولس عقیده او اقتصاد کمزوري کوي
کلتور نه په دوه ډول ویشو چې یو ته منلی وي بل ته نه منلی وي هغه چې منلی دي هغه د انسان په ګټه دي او هغه چې نه منلی دي هغه زموږ اقتصاد ته ضرر رسوي هغه زموږ ټولنیز حیثیت ته صدمه رسوي زموږ فرهنګ ته صدمه رسوي چې دې جملې څخه مثلا یو د فال نیول یو خرافاتي عقیده ده چې زموږ زیات ځوانان د دې ښکار کیږي زما هیله او غوښتنه د علماي کرامو نه ده چې دغه مزخرفات د مخنیوي په برخه کې خپلې فتواګانې ورکړي
په خو به د جلال آباد ښار په بیلابیلو چوکونو کې د سړکونو په غاړه پال کتون کې ناستو کتابونه به مخې ته یخي وو او د توتیانو په ذریعه به د ځوانانو د ارمانونو د راټوکېدو په خاطر ورته پالونه کتل اوس ګڼ شمېر ښځې په کورونو ګرځي د ښځو پالونه ګوري او له دغې لارې په زرګونو روپۍ لاسته راوړي باز محمد عابد مشال راډیو